السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شه د مازیګر 5 بجې دی نن د خالی ورځ او د 2018 کال د اکتوبر 8 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه هم لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سټکی د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر وای په ټولنیزه میډیا د فتوا ورکونکو پر ضد با قانوني کارروایی کوي د کولی سیمو مشرانو د فاټه اصلاحاتو نام لیکېدو پر ضد احتجاجي ناشته دړکا ورکړي او د ترکیه ولسمشر د شام ادلب صوبې برتنیولو لپاره د عملیاتو اعلان کړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر احسن اقبال ویلي د جهاد اعلان کول د ریاست حق دی او یې سیوتن د جهاد اعلانولو فتوا نشي ورکولی پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې وروستو خبری کانفرنس ته د بینا پر مهال احسن اقبال دا هم وویل چې په ټولنیزه میډیا د فتوا ورکوونکو پر ضد به قانوني کارروایی کیږي
اگر هم گلی گلی
کمن کو کوڅو کې پر یو بل د کفر فتوی ورکو او د یو مالت مولا سیب دا فتوی ورکول شروع کړي چې څوک کافر او څوک مسلمان دی نو دا کار د الله تعالی دی دا زمون کار نه دی او باید د الله تعالی کارونه په خپل لاس کې وانه خلو بل دا چې د چا د وجنې فیصله به هم د تاثیرات پاکستان او قانون د سوری لاندې کیږي
نوموړي دا خبرې لاغرسته وکړي چې سورو سي وړاندې په منصور شوی انتخاباتي اصلاحاتي بل کې د حلفنامې نام په مبینه توګه په ختم نبوت د ایمان عبارت لري کولو پر ضد په ټولنیزو رسنیو د مذهبي ګوندونو یو شمېر عامو کسانو لخوا د حکومت ضد مهم پیل شوی دی د فاټه سنو مشرانو پارلیماني غړو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې د فاټه اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد به د روانې میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته کوي د خبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدي بیگانه وخته مشال ریډیو ته ویلي یوازې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلې بغیر ټولو سیاسي ګوندونو ژمنه کړې چې د فاټه اصلاحاتو عملي کېدو پورې به ورسره ملګري وي
اوس د 9 اکتوبر درنا چې دا نو مونږ خو به اول ځان اسلام آباد ته راوستو د هغې نه بعد له عمل به بیا مونږ په اسلام آباد کې ورکو
ډیمانډ خو زمونږ ډېر ډیمانډ دی
یو د په 2018 کې د صوبایي اسمبلی ممبرانو منتخب کېدل او یو هایکورټ سپریم کورټ ایکسټینشن ان اف سی اوارډ حصہ دا درې ډیمانډ دی ټوټل زمونږ
بلخوا د شمالي وزیرستان نه د مسلم لیگ نون ګوندغړی محمد نصیر مشال ریډیو ته ویل باید د احتجاجي ناستو نتیجو ته په کتو سره د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکل شي چې دا شن کبایلولس له نورو مشکلاتو سره مخ نه شي پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډله پر دې دریستي چې د فاټا راتلونکي په اړه د ټول پښتنه وشي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړې ده چې کبلی سیمې دې سرتر په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي تېر ورځ په پیښور وزیر الله هاوس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان وویل ورته د حکومت هغه 5 کلن پلان منصور نه دی چې له مخې به کبلی سیمې په خبر پښتونخوا کې په مرحله وار توګه سم کول شي عمران خان وویل چې تر 2018 کال انتخاباتو پورې دي د کبلی سیمو ولسته په خبر پښتونخوا سیمه کې نمائندګي ورکړل شي د خیبر پښتونخوا صحت محکمه کې د ډینګي ناروغۍ ضد څانګه وایي د ډینګي تبې له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 50 ته رسېدلې ده د یادې څانګې لخوا بیګا مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پرون د پاسه 1300 کسانو د ډینګي ټسټونه شوي وو چې پکې 433 کسانو کې د دې ناروغۍ تصدیق شوې ده د بلوچستان په مستون کې د بس او ویګن ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي او 20 زخمیان دي په کوټه کې د اې دی ادارې مشر علي احمد مشال ریډیو ته ویل چې نن د کوټې آی ټي پوهنتون بس پیر غایب سیمه ته روان و چې په لاره کې له ویګن سره وجنګېده نو مړه طبي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي په پاکستان کې پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په جلمکسی ضلع کې د زیارت په ورځ په شوي برید کې د وژل شوو شمېره 40 ته رسېدلې نن یو پولیس چارواکي محمد اقبال حسنو ته وویل اوس هم په روغتونونو کې 40 تنه تر درملنې لاندې دي چې پکې ځینې سخت زخمیان دي د جلمکسی ډپټي کمشنر اسدالله خان کاکړ مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا ځانمرګي برید د فتح پور درګاه په دروازه کې شوی او په هغه وخت کې ډېر زیات خلک په درګاه کې دننه موجود وو داعش د دې پیښې ذمه واري منلې ده د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په شام کې د ادلیب صوبې د بیرته نیول لپاره عملیاتو اعلان کړی دی. دا صوبه د داعش تر ولکې لاندې ده. ترکیې له شام سره په پوله لاغې وروسته خپل پوځیان زیات کړي دي چې په سیمه کې له روسیې او ایران سره د رسبندۍ لپاره په کار کولو سلا شوه. ولسمشر اردغان په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د ادلیب صوبې امنیت باوري کولو لپاره یې نوي ګامونه پورته کړي دي. نوموړي زیاته کړه نن په ادلیب کې سنجیده عملیات پیل شوي دي او دا به دوام ولري. نن د روس په بیلابیلو ښارونو کې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی پلویان د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتي دي. رپورټونه وایي د احتجاجونه د پولیس سخت رد عمل هم راپارولی شي. د ناوالنی پلویان غوښتنه کوي چې باید نوموړي ته د 2013 کال په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړل شي. د احتجاج لا وروسته کېږي چې د مسکو یو عدالت د شلو ورځو قید پر ضد د ناوالنی اپیل رد کړ. په نوموړي تور دی چې بغیر د اجازتنامې ترلاسه کولو احتجاجونه رابللي او په دې برخه کې د جوړ شوي قانون خلاف ورزي کړی ده. او اخیری خبر دا چې د کرغستان مرستیال وزیر اعظم په یوې ټرافیکي پېښه کې وشل شوی دی. د کرغستان حکومت د مشال ریډیو کرغیز څانګې ته پخلی کړی دی چې نن د بشکیک په مغرب کې 38 کلن تیمور زوما قادروف ګاډۍ له یو ټرک سره جنګېدلی چې پکې نوموړی تر سخت زخمي کېدو وروسته مړ شوی دی. د نوموړي ډرایور او سلاکار هم په پېښه کې مړه شوي دي. زوما قادروف ته د کرغستان وزیر اعظم د اکتوبر په 15 نیټه د کېدونکو انتخاباتو د تیاریانو د څارنې دنده ورکړې وه. د اکتوبر په 15 په کرغستان کې د تلونکي ولسمشر الماس بیک اتمبایف د ځایناستي لپاره ټاکنې کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل لوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورو. د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر احسن اقبال ویلي دي چې هیڅ یو چاته حق نشته چې د بل تن د وژلو فتوا خپره کړي.
په اسلام کې جدا بالکل نشته ده چې یو کس را پاسيږي او هغه د ځان نه د وچی او مفتي جوړ کې او عالم جوړ کې او په خپل فتوا ورکوي او بس خلکو ته وایي چې زما په فتوا باندې تاسو عمل کوئ. نو
په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینو غړو د فاټا اصلاحاتو عملي کولو په اړه د اعلان شوې درنې لپاره د تیاریو جاج اخیستی دی. بلخوا د سفران وزارت وایي
بالکل اټل فیصله شوې ده د مرچر کولو چې ګورمنټ کوم ټایم فریم ورک کړی دی په هغه باندې دی جما سره سایونه کړی دي. لکه مرجر داسې وړه خبره نه چې دی وایي پشپا پشپا دا مرجر وشي.
او د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي په صوبه کې د ډینګي تبې له وجې 50 کسان مړه شوي دي.
تقریبا 62,000 کسانو کې موږ ټیسټ کړی دی. هغه کې 13,000 کسانو کې د دې تصدیق شوی ده. اډمیشن کې د چا ته ضرورت او
د مشال در څنګه وسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې هیڅ یو چاته د حق نشته چې د یو بل تن د وژلو فتوا خپره کړي. احسن اقبال زیاته کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې څوک دا رنګ فتوی جاری کوي نو د هغوی پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. د کورونو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال دا څرګندونې لومړی په قومي اسمبلۍ کې د وینا او بیا د قانون له مرکزي وزیر زاهد حامد سره په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خبرو کې کریدی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه محمد عمران راکوي.
د کورنیو چارو مرکزی وزیر احسن اقبال لومړی په قومي اسمبلی او بیا سره د قانون د مرکزی وزیر زاهد حامد په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې په یو اسلامي هیواد کې هیڅ یو څوک دا حق نه لري چې د چا د وژنې فتوا جاری کړي. په ټولنیزو رسنیو چې چا هم فتوی جاری کړي دا هغوی پر ضد به د سایبر قانون د سوري لاندې کاروایی کولی شي.
اگر هم گلی گلی محله محله آپس میں ایک
کمنګ په کوڅو کې پر یو بل د کفر فتوی ورکو او د یو مالت مولا صاحب دا فتوا ورکول شروع کړي چې څوک کافر او څوک مسلمان دی نو دا د الله تعالی دی. څوک چې بعد جنت او دوزخ فیصله کوي دا زمون کار نه دی او باید د الله تعالی کارونه په خپل لاس کې وانخلو. بل دا چې د چا د وژنې فیصله به هم د تعزیرات پاکستان او قانون د سوري لاندې کیږي.
کسی شهري کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کسی دوسرے شهري کے بارے میں قتل کا فتوی جاری کرے.
د کورنیو چارو مرکزی وزیر زیاد تکړه چې په اسلامي هیواد کې د جهاد اعلان کول د ریاست حق دی. د جماعت نه د جهاد اعلان نشي کېدلی. هغه ویل چې د چا د سزا او جزا فیصله کول هم پر سوشل میډیا په انفرادی توګه نشي کېدلی، بلکې دا ټولې فیصلې به ریاستی ادارې کوي.
فیصله
د یو چا د مسلمانۍ یا د غیر مسلم کېدلو فیصله په سړکونو، کوڅو یا سوشل میډیا نشي کېدلی. د ریاست ادارې دا حق لري چې دا ټولې پریکړې وکړي. بل دا چې د چا د سزا ټاکنه د جومات نه د فتوی په شکل کې نشي کېدلی. په دې ملک کې آئین دی او دا فیصلې به هم ریاست کوي چې د چا لپاره د کوم جرم کومه سزا ده.
په همدې اړه د دینی چارو کارپوه مفتی فضل منان هم دا دریض لري چې اسلام کله هم چاته د یو ریاست دننه د بل ریاست جوړولو اجازت نه ورکوي او نه کوم یو تن ته دا حق ترلاسه دی چې د چا د وژلو یا کفر فتوی جاری کړي.
اسلام کی جی دا بالکل نشته دے چوکس را پاسی کے واغ دزان نہ دو چی او مفتی جوڑ کے او عالم جوڑ کے او پخپل پتوی ور کے او بس خلق تو وئی چی زما پ پتو باندې کی تاسو عمل کو نو دا چرته کیم نشی کی دے دے دا پر شرط ہم دا دے چی دا غد پروا یو سند بی پ یو علاقہ کی او ریاست جوړول نو دا خو اوم نشتا دے شریعت خلاف دی چی پ یو زے کی زال ریاست قائم اول
دے دا ونی دا بحث لاغي ورست شروع شوه چی دا ٹاکنو اصلاحاتی بل 2019 پ مسویدہ کی دا ختم نبوت دا سوگند توری دا بدلی دو خبرونه را منست شیو. په دې اړه د کورنیو چارو مرکزی وزیر دغه خبری غونډې ته ویلي چې د دې مسودې په تیارۍ او قومي اسمبلی ته د راوړلو په عمل کې ټول سیاسي ګوندونه شریک وو. هیڅ یو چاپې نیوکه نه وکړې، خو په سینټ کې د جمعیت علما اسلام سینیټر حافظ احمدالله دا معامله پورته کړه او د دوی ګوند یې پوره ملاتړ کړی او دغه بدلون بیرته اخیستی شوی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په 12 نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو،
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینو غړو د فاټا اصلاحاتو عملي کولو په اړه د اعلان شوې درنې د تیاریانو جاج اخیستې دي. په دې اړه بیګا په اسلام آباد کې غونډه شوې چې پکې د مدني ټولنو، تنظیمونو او ځینو سیاسي ګوندونو هم ګډون کړی دی. په غونډه کې له پېښور تر اسلام آباد د جلوس ته تلو د چارو په اړه فیصلې شوې دي. غونډې ته د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر هم ورغلی و. تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کې د خالی پښپنا وخت د فاټا ځینې د پارلیمان غړو او مشرانو د سیاسي ګوندونو د غړو سره غونډه کې فیصله وکړه چې د روانې میاشتې په 9 نیټه به په اسلام آباد کې درنه ورکوي او دې لړ کې به ټول سیاسي ګوندونه له دوی سره ملګري وي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل وویل چې دوی سره بغیر له پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلي نور ټولو سیاسي ګوندونو ژمنه کړې چې تر د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو به له دوی سره ملګری وي. نوموړي د خپلو غوښتنو په اړه وویي.
اوس د 9 اکتوبر درنه چې ده چې مونږ کم به اسلام آباد ته راځو، نو مونږ خو به اول ځان اسلام آباد ته رارسوو، د هغې نه بعد له عمل به بیا مونږ په اسلام آباد کې ورکوو. ډیمانډ خو زمونږ ګریټ ډیمانډ دی. یو د په 2018 کې د صوبایي اسمبلی ممبرانو منتخب کېدل او یو هائی کورټ سپریم کورټ ایکسټینشن ان اف سی اوارډ حصہ، دا درې ډیمانډ دی ټوټل زمونږ.
د عوامي نیشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو تپدی اړه اوی
عوامي شل پټه دا فیصله وکړه چې قبایلو منتخب نمائندگان چې څه فیصله کوي موږ به سره یو، چې د نورو د منتخب ممبرانو ویلی شته او نور ځینو منتخب ممبران چې څه فیصله کوي خل منی، د قبایلو د سره د خلک ولی ونه منی او دا چې یو جایزه مطالبه کوي او دا یو ایډیل پوزیشن دی چې د پاکستان ټولي سیاسي پټه بغیر د دوو پټو نه، د محمود خان صاحب د پټه نه او د مولانا فضل الرحمن صاحب د پټه نه، ای ټو زی ټوله پټه چې کوم دی نو هغه منی.
الفاټا سیاسی اتحاد سینئر نائب صدر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې اوس وخت راغلی چې حکومت د فاټا اصلاحاتو کمیټې د رپورت مطابق فاټا اصلاحات عملي کړي. نوموړي زیاته کړه،
فاټا سیاسی اتحاد په حواله باندې چې کومې فیصلې دلته وشوي نو زمونږ د فاټا سیاسی اتحاد همدغه غوښتنې وي او همدا د پاره د فیصله چې کومه وشوه موږ به همدغه څنګه چې به د پېښور د انټرچینج نه موږ شریک را روانېږو، همدغه لیډرشپ سره به راځو، د فاټا سیاسی اتحاد مشران به هم په دې کې اغلته ناغزه نه شامل. ملے او دغه چې بد ایجنسو نه ټولو بلا بیل ایجنسو اف آر نه د فاٹا سیاسی اتحاد غړي نه د نور ټولو پاټو مختلف پخپل جنډو هر سړی به پخپل جنډې سره ټولو پاټای به ال تروزی او هغه به چې دنو په دې جلوس کې شامل وي.
مشال ریډیو چې د شمالي وزیرستان د حکومتي ګوند د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه په دې اړه پوښتل نو د هغه وینا وا
مذاکرات بندے حال کی درنے بندے مشکل خبر عمران سمر دھرنا خبر
بل پلو دفاٹ اصلاحات لڑکے د پختونخوا ملی عوامی گوند مشران دریز دے چی قبائل ځان له صبح ورکړی شي چې خپل فیصله په خپل کوي او د جمعیت علماء اسلام فیډل وینا د قبایلی اصلاحاتو کې د قبایلو و پختل شي او د دې لپاره د پټول فاټا کې ریفرندم یا ټول پختنه وکړي شي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې فاټا دې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې ورګډه کړل شي. عمران خان پرون په پیښور کې د خبري غونډې په وخت هم وویل چې د حکومت له خوا تر 2023 پورې د فاټا په صوبه کې په مرحله وار توګه د ورګډولو د پلان مخالفت کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خبری کانفرنس په سر کې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمه دي زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي او دغه عمل دي د 2023 په ځای د 2013 نه پیل کړي شي او د 2013 په ټاکنو کې دوی له د پښتونخوا په اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي.
2018 میں شروع ہو تاکہ قبائلی علاقے لوگ
د شامل اولو عمل دی د 2013 نه پیل کړی شي چې د قبایلی سیمی استازي د پښتونخوا اسمبلی ته را وستل شي. د دغه سیمی دولت سره چې څه وشول نو هغوی هیڅ आवाज نه لرلو، هغوی بې کور شو او په خپل هیواد کې دننه کډوال شول او د پښتني څوک نه وو او دا عمل که د 2023 پوری وزنډول شي نو دې سره به د ترګرۍ د بیا تولید کېدلو موقع ورکړي شي.
دهشتګردي کو جنم لینے کا پھر سے
عمران خان زیاته کړه چې د پښتونخوا صوبه په انتظامی او مالی توګه دې ته تیار ده چې قبایلی سیمې په دغه صوبه کې زر تر زره شامل کړي شي. عمران خان د قبایلی سیمو په موجوده نظام او فاټا سیکریټریټ صدا ډول نیوکی وکړي.
یہ جو فاٹا سیکریٹریٹ ہے یہ پاکستان کی شاید ایک ایسا ادارہ کہہ لیں جو کرپشن کا اڈا ہے.
فاٹا سیکریٹریٹ د پاکستان یو داسی ادارہ ده چې د درغلو او بډو رشوتونو اډه ده. کوم پیسہ چې دلته د قبایلی علاقو ده هغه پیسہ هغلته کې نزی او وفاقی حکومت د دینه ګټه پورته کوي.
لوگ فائدہ اٹھاتے جو پوائنٹ کرتے ہیں.
عمران خان وویل چې داغه ګوند په وفاقي حکومت د قبایلی سیمو په لړ کې د فشار اچولو لپاره به په احتجاجونو کې هم برخه اخلي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو وړاندې تفصیل اوریدو چې په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینو غړو د فاټا اصلاحاتو عملي کولو په اړه د اعلان شوي درنې لپاره د تیاری او جاج اخیستې دی. بلخوا د سیفران وزیر مملکت غالب خان وایي حکومت فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملوي خو دا کار به د یو پلان لاندې کیږي او وخت به اخلي. د هغه سره د مشال ریډیو خبریال احمد الله خبرې کړې دي او په سر کې ترې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په حکومتي پلان پوښتلي.
په دې کې په حقیقت کې ډېرې مرحلې دي چې هغه په یوه ورځ یا په یوه شپه باندې نشي کېدای. دا زه تاسو ته یقین دهانی درکوم چې دا صرف او صرف خلک بدګمانۍ پیدا کولو کوشش کوي. بالکل اټل فیصله شوې ده د مرجر کولو چې ګورمنټ کوم ټایم فریم ورک کړی دی په هغه باندې دوی د ما سره ساینونه کړي دي. لکه مرجر داسې وړه خبره نه چې دا وایي په شپه دا مرجر وشي دا پورا فاټا ده. نو موږ دا وایو چې دا ګورمنټ چې کوم ټایم فریم ورک کړی دی دا بالکل صحیح دی.
غالب صاحب یو پوښتنه کوم، حکومت څومره وخت ورکړی، کله پورې به دا عملي کوي؟
زیات نه زیات 10 سال، کم از کم 5 سال. خو موږ خو کم از کم یو کال پاتې دی پنه پس به چې چا ګورمنټ راشي هغه که په شپه پکې زم کوي که په یوه ورځ کې پکې زم کوي.
شاجی ګل صاحب او نور چې کوم ملګري دي هغه دا وایي چې د سپریم کورټ، های کورټ واک غزول، ان اف سي واک کې برخه ورکول، او په 2013 انتخاباتو کې صوبایي اسمبلی سیټونه، هغه وایي چې زموږ لومړی دا درې غوښتنې دي. دا درې له موجوده حکومتونو
د دې فاټه د زم کول ولا موقف دی. نن یې د لورما 3 ورځې کېږي چې موږ دا اټل فیصله کړی دا په دې کې ان اف سی والا موږ ته اټ کړی دا پاټا والا سټیټس ته موږ ته هم لاوشي پرونه بل ورځ هم سره سوینه وکړ دی. بیا پښپا کې هغه د کې ټیکټ زمکاولو خبره دی، ان اف سی والا هم کوي او د ټیکسس والا هم کوي او ټول کوي. زه سجګل ته سوال کوم، دا د سه وړې فیصلې نه دي چې ته پښپا کې غواړې. دا صرف سجګل ته دا یتا دی مانم نه دی، دا دی ما دی مانم دی ایز ا سټیټ منیسټر. تاسو راشي لشکي په سوچ سمجھ په حوصله په هوش سره راشه چې کوم فیصلې دي. دا د شپې د یو ورځ د ګنټه خبره نه دي، دا څه د جذبات نه کار ماخلا چې کوم فیصلې د جذبات نه چاکړي دي. ایسو کوي نو هغه فیصلې ډېرې کمزوري وي، هغه ډېرې ناکامي وي. ته فاټه ته هغه فیصلې ما وره چې سبب بیا فاټه څنګه وایي.
غالب صاحب، د وفاقي کابینې غونډه شوې وه د روان کال په مارچ میاشت کې، پاغي کې د اصلاحاتو منظوري ورکړل شوله. یو شمیر کم سیاسي ګوندونه چې کم دي هغه هم د دې فاټه اصلاحاتو حمایت کوي. نو بیا حکومت ته هغه کم مشکلات دي چې اصلاحات نه عملي کوي؟
دا نن د فاټه ډېره خوشنصیبي ده، په دې کې نفل رمان دی، ریفارمز مخالفت کوي، نیمه محمود خان کوي، ریفارمز ټوټلی په فیور کې دي. خو زه دا ویایم چې کومه د مرجر کول زه اوس دا هم صفه خبره کوم، ځکه نوې دا غز د میدان را ده. شیشه جګول 70% پټاول سپریټ صوبا غواړي، خو موږ دا وایو چې نه سپریټ صوبا ډېره مشکله خبره ده. موږ به هغه کار وکړو چې د فاټه پکې فائدہ هم وي، خیر دی که پی کې وي کني ماته د سپریټ صوبې فائدہ ده. خو زه بیا هم دا ویایم چې نه جغرافیایي لحاظ سره هر لحاظ سره فاټه د خیر دی پکې پی کې که زم شي. زه د ریفرین په فیور کې نه یې کني ریفرین ته زور سره وکم. شیشه جګول ته بس دود کا دود، پانی کا پانی، به زور ته راوباسم چې ته د خپل حلقه نمائندې ما کا دای چې کوم ډیمانډونه دي. دا د خالي سره د خپل حلقه ډیمانډونه دي، صاحب چې کوم دي دا د خپل حلقه ډیمانډونه دي. دا د ټول فټه ترجمانی نه کوي کنه.
نو غالب صاحب، شهاب خمستاسو د پارټي کستل
موږ یو فیصله وکړه دای الته بیا د صوبې د زمکاولو خبره کوي. تو خو شب دینه 15 منټه مخکې د ساين پې کړای دی سړی. یو زبان وی، یو خبره وی کنه، یو لیار وی چې دا پار 5 منټه بعد خپل موقف نه سړی چاته کیږي. زدا ما چې دا ډېر کمزوري سړی دی. نن ار یو سړی د سکورینګ پر لګیا دی، حقیقت باندې عمل یې څوک نه کوي. اصل حقیقت څه دی؟ دا درې کسان پته نشته چې دا کومه ایجنډا باندې روان دي. ما سره بل ورځ سنونه کوي دی، نن بیا ایټی سی ته روان دی. دا نن الته درنه کوي، درنه کوم ضرورت دی؟ ایټی سی کوم ضرورت دی؟ ملک ته تباہی دی، بربادی ولا خلچ دی، هغه درنه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د سیفران وزیر مملکت غالب خان خبرې مې اوریدلې چې ویلي حکومت فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملوي، خو دا کار به د یو پلان لاندې کیږي او تر 5 کالو پورې وخت به اخلي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، خیبر پختونخوا کې تر دې دمه د شپېتو زرونه زیات کسانو د ډینګي ټیسټونه شوي دي، چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه د 14,000 زیاتو کسانو کې د ډینګي وایرس یا مرض تصدیق شوی دی. ټوله صوبه کې تر ننه پورې 15 کسان هم د ډینګي تبې له وجې مړه شوي دي، چې د زیاترو شمیره پکې د پېښور نه ده. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نه اورو.
په خیبر پختونخوا کې صوبایي د صحت محکمې لخوا د ډنګي مرض لپاره جوړ شوې څانګې او د پبلک هیلت محکمې مشره ډاکټر شاهین اپریده په خیبر پختونخوا کې تر دې دمه د ډنګي ماشینه د اغزمنو د شمیرې په حق له مشال لیډو توایي
تقریبا 62,000 کسانو کې موږ ټیسټ کړی دی په هغه کې 13,000 کسانو کې د دې تصدیق شوی دی چې اډمیشن کې د چا ته ضرورت او څه تقریبا 10,000 کسان دې وخت د هسپتالونو نه الحمدلله خیر خیریت سره ڈسچارج شوی دی او په فل کورونو کې صحت یاب دی تقریبا 45 ډیټس موږ سره شوی دی
بل خو د پیښور تاکال او ګیر چاپی رسیمو اوسیدونکې سور از وړاندې په پیښور کې د حکومت لخوا د ډنګي ماشي د مخنیوي په ضد اوچت کړی شوی حکومتي ګامونو په ضد احتجاج کړی وو او دغه ګامونه ناکافي بللي وو ولې ډاکټر شاهین د دې په جواب کې وایي
نو زمونږ عقل او زمونږ معلومات چې سوی هغې مطابق تقریبا مکمل اګامونه شوي دي نو هغه ما عمده تپوس پرونم کړی و اوس بیا کوم چې د هغوی په ذهن کې داسې کوم شی دی چې کوم مونږ نه دی کړی کېدای شي چې د هغوی په ذهن کې څه داسې خبره وي چې کوم هغوی غواړي چې وشي او مونږ دغه خو چې ساینسي طور باندې څه څه پکار دي هغه ټول مونږ کړي دي
دا چې د ډنګي ماشي یا دغه مرض د خیبر پښتونخوا کمې کمې زلې اغېزمنې کړې دي نو نوموړی زیاتوي
ڈینگی چې دی کنه اوس داسې مرض نه دی چې زمونږ په علاقو کې نشته څنګه چې ملیریا دی داسې ڈینگی تقریبا اوس هر سیزن کې مونږ سره راځي دا کیسز نه ضلعو نه مونږ ته کیسز رپورټ شوي دي خو چې کوم کې زیات سلو نه یا یو نیم سل نه زیات کیسونه دي آ مونږ سره دې وخت سلور ویلي دي
د صحت محکمې چارواکي او طبي ماهران د ولس نه بیا بیا غوښتنه او اپیلونه کوي چې خپل ګیر چاپیره ولاړې پاکې اوبه هم نه پرېږدي بل دا چې د ماښام او سهار وخت کې پخپله او ماشومانو ته هم داسې جامېګانې اچوي چې لاسونه پښې یې ښکاره نه وي ځکه چې د دوی په وینا د ولسي مرستو بغیر دوی په دې رنځ باندې قابو نشي موندلې شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 521 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پاکستان کې د رینجر ځواکونو له لوري د داخله چارو وزیر د احتساب عدالت ته لننوتو منی کول وروسته د منتخب حکومت او پوځ ترمنځ یو ځل بیا اختلافات څرګند شوي دي کارپوهان وایي چې که څه هم د پردې شاته د حکومت او پوځ ترمنځ تعلقات له مودو راهیسې خراب وو خو د دې پیښې وروسته سم په ډاګه شول د زیارت په ورځ د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په یو خبري غونډه کې وویل چې د رینجرز د پیښې تر څنګ په یو شمېر نورو چارو د پوځ نظر څرګند کړ دا چې د دریز ته کارپوهان څنګه ګوري او آیا د ولسي حکومت او پوځ ترمنځ تعلقات نور رغیدونکي دي او که څنګه عبدالحی کاکړ یې په خپل رپورټ کې تفصیل وړاندې کوي
د پاکستان د کورنی چارو وزیر احسن اقبال 13 اونۍ رینجرز واکونو هغه مهال احتساب عدالت ته لننوتو منع کړ چې کله عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مقدمې اوریدنه کوله له دې وروسته احسن اقبال او واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سخت خبرګون وشوت که څه هم دا ستونزه لا حل سوې نه ده خو د زیارت پر ورځ د پاکستان فوج د مطبوعاتو ادارې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې د فوج دریز په ډاګه کړ نوموړي د رینجرز ځواک د کر لوري د داخله چارو وزیر عدالت ته لننوتو منکولو پیشه مقام وبلله او دارنګا نموړي پر یو شمیر نورو چارو هم د خبريالانو د پښتنو جوابونه ورکړل د سیاسي چارو په فسيزه کاوي چې د فوج د ویان د خبرو ښکارا سو چې د هیواد پر مختلفو چارو د فوج او حکومت نظر مختلف دی
یو لحاظ نه چې کله آرمی خپل خبرې کوي ISPR ته تر ټولو کې دلچسپ خبره هم دای چې دی خپل یو نظریا پیش کوي زموږ چې کوم سیستم دی هغه کې یو آئین دی بیا حکومت دی بیا آرمی راځي خو دې کې داخ کاری چې یو لوی پاور دی خپل سوچ لري او کار هم خپل طرفه کوي لګیا دی
د ولسی حکومت او فوج ترمنځ تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات په ډاګه سوی چې د عدالت له لوري تر نااهله ګرځېدو وروسته نواز شریف ولسی غونډو ته د وینا پر مهال په اشارو کنایو کې سختې خبرې کوي د دفاعي چارو پور ریټایرډ لیفټننت جنرال طلعت مسعود وایي چې د فوج او ولسی حکومت د تعلقاتو په خرابېدو کې اوس شدت راغلی دی
جب سے میرے خیال میں
لکه چې نواز شریف نه اهله ګرځول شوی دی له هغې راروستو د فوج او منتخب حکومت ترمنځ په تاوتریخوالي کې شدت راغلی دی. د دې اندازه مونږ په مختلفو حوالو کولی شو. یو خو نواز شریف صاحب چې کومې ویناګانې کوي او بل د رینجرز کیسه مخې ته راغله چې وروستو د فوج وایان په خبري غونډه کې پوره تفصیل ورکړي، نو له دې مونږ په اسانۍ سره اندازه لګولی شو چې په یو جمهوري حکومت کې د فوج او ولسی حکومت ترمنځ څنګه تعلقات په کار وي. هغه سي نه دي،
سیول ملکی تعلقات جیسے جمهوری حکومت میں ہونے چاہیے وہ تو نہیں ہے.
کله چې په پاکستان کې د فوج او ولسی حکومت ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، نو دا ویره راپیدا سي چې شایي فوج داسې اقدام وکړي چې په نتیجه کې یا خو جمهوری نظام یا بیا حکومت له منځه ولاړ سي. خو جنرال طلعت مسعود او فصیح زکا دواړه په دې باور دي چې داسې ښکاري چې فوج او ولسی حکومت دواړه هڅه کوي چې اړیکې داسې یو ځای ته ونه رسیږي چې تاوان یې دواړو ته ورسیږي.
مشال ریډیو د غوګیوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لند خبرونه د انیس اجمل ناورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلي د جهاد اعلان کول د ریاست حق دی او هیڅ یو تن د جهاد اعلانولو فتوا نشي ورکولی. پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې وروسته خبری کانفرنس ته د وینا پر وخت احسن اقبال وویل چې په ټولنیزه میډیا د فتوا ورکوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د فاټا سنو مشرانو پارلیماني غړو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې د فاټا اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد به د روانې میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي. د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدي ویلي دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلې بغیر ټولو سیاسي ګوندونو ژمنه کړې چې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو پورې به ورسره ملګري وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې زر تر سره په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړل شي. تېره ورځ په پېښور وزیر اعلی هاوس کې بېخبري غونډې ته عمران خان وویل ورته د حکومت هغه 5 کلن پلان منظور نه دی چې له مخې به قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې په مرحله واره توګه سم کولی شي. د خیبر پښتونخوا صحت محکمه کې د ډینګي ناروغۍ ضد څانګوای د ډینګي طبي له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 50 ته رسېدلې. د بلوچستان په مستون کې د بس او ویګن ترمنځ په ټکټي پېښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي او 20 زخمیان دي. په کوټه کې د اید ادارې مشر علي احمد ویلي دي چې نن د کوټې آی ټي پوهنتون بس بیرغایب سیمې ته روان و چې په لاره کې له ویګن سره وجنګېد. په پاکستان کې پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په جل مکسی دله کې د زیارت پر سپشو برید کې د وژل شوو شمېره 40 ته رسېدلې ده. د دې برید ذمواري داعش منلې. نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په شام کې د ایدلب صوبې د برتنیو لپاره عملیاتو اعلان کړی دی. دا صوبه د داعش تر ولکې لاندې ده. نن د روس په بېلابېلو ښارونو کې د اپوزیشن مشر الکسی نوالني پلویان د مظاهرو لپاره لارې کوڅو ته راوتي دي. رپورټونه وایي د احتجاجونو د پولیس سخت رد عمل هم راپارولی شي.
او اوس هم د کورنۍ ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان خارجه وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې وخت راغلی چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د خپل ملک ته لاړ شي او دا د امریکا هم ذمہواری جوړیږي چې کډوالو سره دی واپس تلو پر وخت مرسته وکړي. ورسپانه لیکي چې د تیرو قریبا 4 لسیزو راهسي په لکونو افغان کډوال په پاکستان کې مېشت دي. نو مهمه خبره دا ده چې امریکا دا کډوال خپل ملک ته لیږلو کې کردار ولوبوي او په افغانستان کې د مختلفو ترقیاتي پروژې شروع کړي چې نه صرف د کډوالو بلکې یاد ملک کې مېشت خلکو د روزګار موقع په لاس ورشي. ورسپانه لیکي چې تر څو به افغان کډوال په پاکستان کې میشت وي، نو تر هغې د غلط فهمو او بې باورۍ امکاناتو خاتمه ممکنه نه ده او نه پاکستان د داخلي عناصرو پر ضد په یو مخه کاروایی کولی شي. نو پکار ده چې دا کډوال خپل ملک ته لاړ شي او پاکستان دلته میشت د وسلوالو پر ضد بې له څه توپیره کاروایی وکړي. اکسپرس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د قبایلي سیمو نه منتخب ځینې پارلماني استازو په فاټا ریفارمز عمل درآمد لپاره د پارلمان مخې ته احتجاجي درنه ورکړه او د منتخبو استازو په وینا چې په 9 اکتوبر به په یاد ځای کې بیا درنه ورکوي. ورسپانه لیکي چې د روان کال مارچ میاشت کې وفاقي کابینې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه. نو په کار ده چې په غیر د نور د څزنډ نه دي په اصلاحاتو عمل درآمد شروع کړی شي. ورسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا زیاتره سیاسي ګوندونه هم دا غواړي چې فاټا دې په یاد صوبه کې شامل کړی شي. نو وفاقي حکومت دې د اصلاحاتي کمیټې راپور او د سیاسي ګوندونو رائے په نظر کې وساتي او خپل فیصله دی وکړي. آج ورسمانه په خپل اداري کلی کې چې د مشترکه مفادات کونسل غونډې لپاره خیبر پختونخوا حکومت خپل کیس تیار کړی دی او ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه د بجلی خالص منافع په مت کې د صوبې بقایا جاتو او لوډ شیډنګ وخت کمولو په شمول په ځنه نورو معاملاتو به صوبا خپل دریز وړاندې کوي. ورسمانه لیکي چې د خیبر پختونخوا حالات د دې خبرې غوښتنه کوي چې صوبې ته خپل واجبات پر وخت ورکولو سره سره د بنیادی ډانچې د بحالۍ او صنعتي حلو ځلو ته وده ورکولو لپاره د ورته خصوصي مراعات ورکړی شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د وفاق لخوا د صوبې فنډز ودرولو دی په اعلی کچ نوټس واخیستی شي او په دې نور د سیاست کولو په ځای دی زر تر زره صوبې ته خپل بقایا جات ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وال سټریټ جرنل ورسپاڼه په هند کې د وزیر اعظم نریندر مودی اقتصادي پالیسۍ ته کتنه کړې او لیکي چې د نوموړي د واک په دور کې د ځینو ناسمو اقتصادي پالیسیو له امله د هیواد د ملکی پیداوار شرح راټیټه شوې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان له یورپي هیوادونو نه د افغانستان ته د ورستنو شوو کډوالو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د ملیحا میرزاده ناورو.
وال سټریټ جرنل ورسپاڼه لیکي نریندر مودی چې کله په 2014 کال کې د هند وزیر اعظم شو نو له ولس سره ژمنه کړې وه چې دا غوی راتلونکي وخت کړي، خو د ورسپاڼې په خبره په اقتصادي وده کې کمی او کلنې مجموعي ملکی پیداوار د نورو وختونو پرتلا 15.5% ته رسیدل د نوموړي د مقبولیت لپاره ګواښ دی. ورسپاڼه لیکي چې واکمن بھارتیا جنتا پارٹی اوس په دې اړه بحث کوي چې حکومت په کوم ځای کې غلطیانې کړې او د 2019 تر انتخاباتو وړاندې د اقتصادي ودې لپاره څه ګامونه واخلي. وال سټریټ جرنل لیکي چې تېر اونۍ د بی جی پی ګوند د خزانه پخوانی وزیر په وزیر اعظم نریندر مودی تور پورې کړیو چې د هیواد اقتصاد ته زیان رسولې دي. یشونت سینا وویل چې په هیواد کې په شخصي سرمایه‌کاری او صنعتي پیداوار کې کمی راغلې ده. نوموړي وویل چې په اقتصادي وده کې د کمی مهم وجوهات د بانک نوټونو دستیابي کې کمی راوستل او پر ملکی پیداوار او خدمتونو د لګیدلو ټیکسونو سم نه عملي کېدل دي. نوموړي وویل چې دا مسله په 2015 کال کې شروع شوه چې د تیلو په بیو کې د کمی راوستلو له امله نقصان شو او په ریاستي بانکونو کې هغو قرضو ته سم توجه نه شو چې په واپسۍ کې یې ستونزې دي. ورسپاڼه لیکي که څه هم د سینها خبرې تر یوې حده سمې دي، خو په بانکونو کې د پیسو یعنی د قرضو کمی یوازینی وجه نه ده چې اقتصاد نقصان ورسولو. ورسپاڼه لیکي یوه مهمه وجه دا ده چې نریندر مودی د مزدورانو قوانینو کې په اصلاحاتو راوستو کې پاتې راغلي دي. په هند کې دغه قوانین داسې دي چې کمپنیانې مزدوران په اسانه له کاره نشي لرې کولی، نو ځکه په دغه هیواد کې د سرمایه کاری فضا سازګاره نه ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د یورپ له ځینو هیوادونو نه د واپس ورستنو شو افغانانو د حالاتو تفصیل په یو نوي رپورټ کې خپور کړی دی. په رپورټ کې له ناروې، هالند، سویډن او جرمنی نه افغانستان ته د ورستنو شو افغانانو د ژوند په اړه تفصیل ورکړل شوی دی. د سازمان په خبره په 2014 کال کې نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړل شوي وو چې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. د سازمان په خبره د افغانستان د خزانه وزیر عقیل حکیمی پارلمان ته په وینا کې ویلي چې کچري افغانان د کډوالو په بحران کې له اروپایي هیوادونو سره همکاري ونه کړي نو دا به له افغانستان سره کېدونکو مرستو باندې منفي اثر وکړي. امنیسټي انټرنیشنل د افغان حکومت یوې ناڅرګنده سرچینې په حواله ویلي چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره افغانستان دې ته مجبوره کیږي چې د اروپایي هیوادونو سخت شرطونه ومني. اداره وایي افغانستان اوسمهال د دغو کډوالو د ورستنېدو لپاره خطرناک ځای دی او د زرګونو افغانانو ژوند له غیر یقیني حالاتو سره مخامخ کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به د روانې میاشتې په اخیره کې د پاکستان سفر کوي. ای پی خبری ایجنس سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د لوړپوړو امریکایي چارواکو سفر مقصد پاکستان ته یو سخت پیغام ورکول هم دی. په دې اړه نور تفصیل د ګل ایاس ناورو.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په راتلونکو اونیو کې خپل لوړپوري سفارتي او فوزي استازي پاکستان ته لیږي. ایف پی خبر ایجنس د پاکستان او امریکایي سرچینو په حواله لیکلي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د رواني میاشتې په اخر کې د پاکستان سفر وکړي. د دې وروسته به د دفاع وزیر جیمز ماتس د هغه هیواد سفر کوي. خبر ایجنس د چارواکو په حواله لیکي چې د دې سفرونو مقصد پاکستان ته یو څرګند پیغام ورکول دي چې په ریاستي کچه د جهادي ډلو سرپرستی د قبولولو وړ نه ده. واشنگټن له ډېر مودې راهیسې په پاکستان فشار اچوي چې د ټولو ترهګر ډلو پر ضد یو شان کاروایی وکړي، خو پاکستان وایي چې بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو تنظیمونو پر ضد کاروایانې کوي. خبر ایجنسی کې د امریکا ولسمشر په اګست میاشت کې په خپله وینا کې په پاکستان نیوکې کړې وې. نوموړي ویلي و پاکستان ته اربونه ډالرله ورکړل شوي دي، خو د دې باوجود په خپل هیواد کې یې هغه ترهګرو ته سرپناه ورکړي چې دوی ورسره جنګ کوي. خو شپږ اونۍ وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس کانګرس ته ویلي دوی به پاکستان ته یوه بله موقع ورکړي. خبر ایجنس د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي په حواله لیکلي چې په موجوده وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په فوزي کچه اړیکو باندې څه اثر نه دی پرېوتی او د جیمز میټس سفر به سلوي بدون رانولي. ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف واشنگټن ته سفر کې د هغه هیواد په دریځ کې څه بدلون نه دی راوستی. نوموړي هغه تورونه بې بنیاده او بې ځایه وګرځول چې پاکستان ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. نوموړي ویلي و چې د ګواښونو ورکولو پر ځای همکارۍ ته اړتیا ده چې په سیمه کې امن راولي. خبر ایجنس لیکي ځینې په دې خبره باوري دي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته سفر د دې خبرې ښکارندویه کوي چې پاکستان په افغانستان کې طالبانو سره د روغ جوړې بهیر کې رول لوبوي. خو ځینې بیا دا خبره کوي چې دا بحثونه له لسیزو راهیسې کیږي خو بې نتیجې ثابت شوي دي.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو د جنوبی وزیرستان تنګړی کلی ته واپس للی خلک وای چې سیمه ته ستانه شول خو ټول کلی یې اوران دي. کورونا مارکیټونه او سکولونه اړنګ شوي دي. دوی وای نه بجلی شته نه اسپتال او سړکونه هم وران پراته دي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود ناور.
د سولی وزیرستان تنگڑی کلی تا اوه میاشت مخشو را غلی مسعود کا بالیون ویایی چکل جنگ زپلای به کچا توانونا مو شوی دی. سرکاری چارواکی دی بیا ابادولو تش تور خبر کوی دوی دی زان زیاد غم کوی او دی میجا پا غم حسا اڑی نلاری. پا داغا بارکش دی دغی کلی یو وسیدون کی تجملو خبرو تا غوش کشش دی.
میش مارکیت ارشای تاباشول کورینا تاباشول دغه په ایلا باندې وی چې میز بقای پاکستان د پوره د قربانی ورکړل. بیا چې میز لړلی میز دا تمنا وا د ایلا ما چې ان شاء الله پوه شي میز لړشي میز خپل حقوق پیرا پیرا ملاو شي. میز وو میاشته تیر شو د وسه پر پنځیر په شای میشتان نه ملاو شوی. نه سکول شته دا نه سپاتار شته دا نه روډ شته نه بجلی شته نه جیوز ولا کا سونر درې می چې کیما د میز په کور نشه نه نقصان شوی. او اف ډی ام چې کیما دا هغه په 122 نه چاته ورکو په 95% د خپل اخري 15% میشته رکاوی او هم دا ولی کې د پوسه چې دا علاقه کلیر شولا.
دا غا مشکلات دا غانم ګرچا حاجی فضل جان په دا رنگ بیانوی.
میش کورینا رنگ شوی دی د میش مزکه تبا شوی دی د میش ویلی ډانګي د ختم شوی دی. ویس میش تا کومات د سروې په غابنده رو بللی وی چې پرژان آباد د توسه سروې شي. میش روغل لچ نه سړای میلا جوړا ولا شي نه کوټا جوړا ولا شي جوړا یک کنه به هوتو ته کیمت د سروې ریپنه درکایوی. ویس په میش بند جمع روغای سړ روغای ته سړ نه د میش کیمت بال بچ تکایوی بیا میش در په دار ګرځي.
حاجی فضل جان دا هان زیاتوی
دا څلور لک روپیه خدا خو یو ټوکا د کوم سره د مخ پر ذاتی دا نه کولا شنه لازر ار پی کرای بند زو کراچ ش پته شوای ولا سلا کری پی د مود کری ی د مود بجلی بل د مود سویګیز بل نه بدانه کولا ش 10 لک روپے مود دا لاګه دلی دی کنه دا حکومت څا لور لاګه ودا کړي چې پابند یو غوسل خونان جوړي
د تنګړی د قبلیانو د غا مشکلات غتنو کې او غشتنه می چې د چلی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد تورا سواله هغه دا خبر سرنګ و جواب اوله وار وای زنه
تو پوری جزمګا دا کم نګلیټډ ایریاز بوتو یو لگا تنگنی شولا دا بدر طرف علاقے شولے سروے کے زیادہ تر علاقے دی نو دے دا پارا منگا پدے اینول ایڈی پی کے خبرابر خطیر خا رقم کیے خی دی او انشاءاللہ منگا دے ڈیولپمنٹ دا پارا با مطلب دیر چارے بکو پتہ لو نو فی الحال لگورمنٹ طرف نہ بین دی نیو کنسٹرکشن او سکول زم منگا کیے خی دی پدے کہ اسو پر دا سیل سی پی خبر دا نو پرون منگا نوٹیفیکیشن ایشو کرے دی او انشاءاللہ روان ہفتے نہ با پدے علاقوں کی تے تیار جس علاقے دی سروے کی علاقے دی چې بکی د تنگړی د خوښه کې لاقې جدي دا پکې هم شامل دي. تر روان هفتې نه په دې کې سروي شروع کی
د تنگړی کا بالیانو دا هم و ویل چې یو طرف ته جنگ توانی کړي او بل طرف ته د بیا رغونه د پارا رغلی امدادونه هم په سمې تاریخ نه را رسیږي. ذمہوار حکومتي چارواکي دې په دغه لړک شه سخت پښتنه وکی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
پرون د مومندو په مامدګټ سیمه کې د کیډ کالج ته جوړونې پرانیسته وشوه. دا کالج به په وش په ته اکړه ځمکه جوړیږي چې د سیمې ولس وایي نه یوازې په تعلیم کې بعد هغوی سیمه ترقی وکړي، بلکې ممکنه ده چې کاروباري ژوند هم ښه شي. د یاد کیډ کالج لپاره له اوس نه د ځمکې هوارې شروع کړل شوی دی، خو د کالج د پوره کېدو نیټه لا هم نه ده معلومه. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزینا ورو.
دغه کالج لپاره د محمدو په سویلی اړخ مامدګټ نومې سیمه ټاکلې شوې چې نږدې ورسره د باجوړ نواګي سیمه هم آباد ده. د پرانستې په ځای کې پارلمان غړي او د سیفران د سټینډینګ کمیټې چیرمن هلال رحمان هم موجود وو.
سورز مخه چې کله چیف اف فارمی سټاف راغله نو په هغه کې مونږ ابوی ته یو د غوښتنه اولنې غوښتنه دا و د ټول قوم د طرف نه چې مونږ ته د کالج افتتاح او تاسو کړی د بنیاد مراتی خو هغه باندې کار شروع نشته ساته پورې دا هم دغه سلسله او مخ روانه.
دا کالج به په وش پېته کړه ځمکه چې د سیمې ولسوالۍ نه یوازې په تعلیم کې به د هغوی سیمه ترقی وکړي، بلکې ممکنه ده چې کاروباري ژوند هم ښه شي. د ساپو اوسیدونکو اسکر خان صافی وایي
کډ کالج انتظام سره د برابر علاقه ډیر زیات دی ولې سیمه مطلب ده یو خو به د هغوی معیشت چې کوم دي چې د سره چې انفراستراکچر تیاری کې لګي د روډونو تیاری کې تاغي سره کډ کالجونه کولاوي دي دا چې به نور چې کوم زمونږ د شان منسوبې راځي په هغه باندې عمل کوي خلک بل کې ترقی وکړي تعلیم باندې له مشد با بادي
هم د محمود ایجنسی د ترقی لپاره د سېنیټر هلال رحمان په چې هغوی کوشش کوي چې د کیډټ کالج په شان نور ښې ادارې هم سیمې ته راوړي.
هغوی وعده کړې ده چې د آرمی پبلک سکول به په غازی بی کې علاقه کې شروع کړو، په خویزو کې د اف سی کالج او په غلنۍ کې یو اف سی کالج دپاره اف سی سکول او اف سی کالج بنیاد به کېښودل کېږي. دانش کول پنډیالۍ امبار دا علاقه چونکې د مومند ایجنسۍ ټول نه زیاته پسمنده علاقه ده، نو د دې دپاره خصوصي مونږ دا درخواست کړی چې په دې علاقه کې بیکن هاوس یا اسلامیا کالج او یا چې کوم دی د ایډورډز کالج یو برانچ دلته کولاو کو نږدې وخت کې امید ده چې په دې روان دوه میاشتو دریو میاشتو کې مونږ په دې کالج او د سکول افتتاح وکړو.
د یاد کریډ کالج لپاره لوس نه د ځمکه هوارې شروع کیږي، خو د کالج د پوره کېدو نیټه نه ده معلومه. ولې سېنیټر هلال رحمان وای چې د کالج سره نږدې د نور ځمکو چې ګنې د سیمې ځوانان پر لوبو کې د هواري لپاره هم عسکري ځواکونه هغوی ته ویلي دي. شانواز ترکزی، مشهد رادیو، پېښور.
د نیمه نړۍ غږ
هم زمانه کالې واغسته هم زمانه سامان و هم را نه زما کټ جې بوت یو د اساو میا
تا کی په ماته شو نو ما او چې زما فرنه مند چې کومې دې کنا پکار د جدار نه تا راو دا پشپک کې پاتې شو.
په ونی ز خبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تسلې د لپاره کې کومې پرمختګ د لپاره ضروري هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدلی شئ.
اوریدونکو د پاکستان وتلې سکوهونکو یا باکسر محمد وسیم په پنامه هیواد کې خپل سیال ته د ماتي ورکولو وروسته بیرته کوټې تستون شوې ده. نوموړي له ماتي ورکولو سره نړیوال اتل نوم له ځان سره خوندي ساتلې. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د کوټ پروي میدان وو محمد وسیم ته دغه کورنۍ او د کوټ شاریانو تود هر کلی وای. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې نړیوال باکسر اول چې په سوکبازی کې چکم ریکینګ د تر لاسه کړی دی هغه تر اوسه په ټوله لویدیځ ایشیا کې د چا سره نسته.
دا پاناما کی می فائٹ وکی اور درے فائٹ میں وکی الحمدللہ درے سر میں ناک آؤٹ کلا دا زما دا پارا اس پاکستان دا پارا خاص کر بلوچستان کوٹ دا پارا ڈیر گٹ خبر دا مختب ہم انشاءاللہ دا رنگا گٹی راوڑو کنٹری تا اور خپل صوبے تا دا خو گر دا رینکنگ فائٹ دی دا انڈر ڈبلیو بی سی فائٹ ہونا دی اور دا تب خپل رینکنگ با دا کم چی ڈبلیو بی سی سریور گٹی اغا باد بتا دا اشپجو فائٹ ہونا بکے اغا سا چی تا ورلڈ ٹائٹل تا ریڈی سے دنیا نمبر ون فائٹر ان فلائی ویٹ ڈویژن کی دا اس ماہ پر ڈیر گھٹا خبر ہے اتا فائٹ میں کڑی دی شپش ناک آؤٹ دی اور دو ڈیسیجن دی دا دے بعد ورلڈ ٹائٹل تے ریڈی ہو اور ایلیمینیٹر ان ورلڈ ٹائٹل کا دا ٹائٹل بہ انشاءاللہ ہم پاکستان دا پارا گٹ.
محمد وسیم گلمنو او وی ول چ صوبائی حکومت ودا تا دا کور ور کول او دا سپانسر کول چ کی مجمن کڑی وی اغه و سرتن دی رسولی. البتہ پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف او پاک فوج دا سر لو امرست کڑے دا چلا عمل ہے تر اوس دا سوک بازی پنڑیوالو سیالوی کی مات نہ دا خڑلے. دلته خبره د یادونه ورته چې محمد وسیم 13 ونی په پاناما کې د پاناما او سکباز کارلوس ته د لوی په اوله برخه کې د ناک اوټ پر بنسټ پاتور کړی و او د خپل ټایټل دفاع کړی ده. محمد وسیم په جون 2015 کې د سکبازی په نړیوال میدان کې قدم ایشي او تر اوسه اته نړیوال لوبې کړې دي، خو په یوه کې هم پاته نه دی راغلی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته وګوریدونکو په جلال آباد ښار کې د بیرابیلو مخابراتي کمپنیو غیر راجستر سیم کارډونه په آزادانه ډول استعمالیږي. د جلال آباد اوسیدونکو وایي چې له دغو سیم کارډونو نه په بیلابیلو جرمونو کې هم کار اخیستل کیږي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د غیر راجستر شوو سیم کارډونو د خرڅولو مخه دی ونیسي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا باز محمد عابد راکوي.
دغه غیر راجستر سیم کارتونه د جلال آباد ښار په پیادرونو او سلورلارو کې د سړک تر څنګ په غرپو او لاسي کراچیو کې په آزادانه ډول په ارزانه بیه پلورل کیږي. رشید او شاه محمود چې تازه غیر راجستر سیم کارتونه اخیستي ول، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
دا سیم کارت موږ څنګه واخلو چې دا موږ ته اقتصادي پروزي؟ موږ په 10 روپۍ باندې سیم کارت اخلو چې موږ په 15 دقیقې خبرې کولو شو، 15 میسج از موږ فری. کوم موږ 100 روپۍ کارت اخلو نو موږ ته په 10 منټ هم خبرې نه کیږي. استفاده کوو خطا کوي.
500 افغانۍ په کې تیاری، 500 کلداري باندې دا خرچيږي. د سیم کارت شبکو په خپل دفترونو کې 15 افغانۍ باندې یو سیم کارت خرچيږي.
حکیم الدین چې په یو خصوصي تعلیمي موسسه کې د حقوقو د پهنځي استاد دی، وایي چې د غیر راجستر سیم کارتونو خرڅلاو د هغو ډلو سره مرسته کوي چې په ترور، اختطاف او نورو جنایي جرمونو کې لاس ولري.
کوم سیم کارتونه چې دولت د نظارت نه پرته په خپلو سیمو ته توزیع کیږي، دا د جرمونو زیاتوالی او ګڼښت کې ډېر ستر رول لري. زیاتره هغه ډلې چې اختطافونه ترسره کوي، هغوی له همدغه سیم کارتونه په استفادې باندې کار کوي، ځکه دغه سیم کارتونه د دولت سره ثبت او راجستر نه وي، نه غري کارت د پسند راځي.
خو دا چې په دومره لویه کچه سیم کارتونه څنګه او له کومه ځایه د سړک د غاړي پلورونکو ته رسیږي، په دې اړه دوه تنه سیم کارت پلورونکي وایي.
نوم مې عثمان دی. بیلابیلو شبکو والا راځي او په خلطو کې سیم کارتونه اچولي او مونږ یې نه اخلو. د هلته به خرڅو
ورو دغه د سړک په غاړه سیم کارتونه خرڅو او دغه دولتي چارواکي چې کله راپېښ شي د مونږ غوندې مظلومانو باندې ورو ورو سیم کارتونه رانه واخلي، بې عزتي مو وکړي او ومه دردوي.
بلخوا د ننګرهار د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست مشر عبدالرازق ثاقب وایي چې د دوی د سارنې ټیم په دې وروستیو کې تر 10,000 پورې سیم کارتونه له بازار څخه راټول کړي دي.
باید ووایم چې خو هم مونږ یو سلسله ایجاد کړی دی، خو اوس مونږ غواړو چې لږ پروسیجر د کاري تغییر ورکړو، چې مونږ غواړو چې دا ځلې هغه سیم کارتونه چې مونږ له بازار نه راټول کړي دي، مونږ استلامونه لیکلي دي شرکتونو نه چې آیا تاسو دغه د کوم ډیلر چې دوی مونږ ته باید رسمن معرفي کړي. پاتې هغه نه چې مونږ نتیجې ته ورسېدو بیا دوی مونږ معرفي کوي.
لالباد خار اوسیدونکو وایي چې په خوایي هم د غیر راجستر سیم کارتونو رپلور څخه شکایتونه کړي، خو په ننګرهار کې چارواکي په دې نه دي توانېدلي چې د غیر راجستر سیم کارتونو د خرڅلاو مخه ونیسي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزی پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ
مشال ریډیو تا وګورئ. دونکو د روانې خبرونې په پای کې راځو. یوی بلی موضوع ته تیر شپه د خوست اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالیو کې د حیدر خیل ادبی بهیر لخوا د غزل رنگین ماخام په نوم یو ادبی ناسته جوړه شوې و. د غزل د رنگین ماخام ویناوالو بندارونه او غزلیز مخامونه د افغان کلتور یو لرغونی برخه وګرځوله. په دغه مشاعره کې د خوست خار نه یو شمېر میلمنو ګډون کړی وو. د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیل هم دغه ته ورغلی وو. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د خوست شاعران او فرهنګیان وایي چې هنري بندارونه او غزلیز مخامونه د افغاني فرهنګ یو لرغونی او خوږه برخه ده چې پالنې او دوام ته باید توجه وشي. ویناوالو یاد سرګندونې د شنبې په شپه د حیدرخیل ادبی بهیر لخوا د غزل رنگین ماخام په نوم په جوړه شوې ادبي او هنري دستوره کې وکړي. د حیدرخیل ادبی بهیر مشر شاکر الله شاکر د غزل د رنگین ماخام په تړاو مشال راډیو ته وویل
دا چې نن نه د غزل شپه د حیدرخیل ادبی بهیر لخوا د اسماعیل خیل منځ په ولسوالۍ کې دمره لویه کچا د مختلفو سیمو څخه شاعران ملګري راغوښتي وو او د غزل د شپې پروګرام جوړ کړی وو. د داسې غزل شپو پروګرامونه چې دي هغه د دې پیژنګلوي سبب هم کیږي او د دې تر څنګ موږ په پام کې لرو چې په راتلونکي کې هم وخت په وخت داسې شاعرانه راټولیدنې ترسره کړو.
په خوست کې د سینما او تیاتر پیژندل شوی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا بیا په پښتني ادب او فولکلور کې د دا ډول محفلونو د لرغونتوب او ارزښت په تړاو خبرې وکړي.
غزلی مخامونه د غزل شپې خوست کې ډېر اوږد تاریخ لري. جامع حجرې بډا کې وي. ټول ځوانان به راتلل. سپینګیري مشران به وو. نقلونه به ویلی کېدل. ټوپي به ویلی کېدل. دغه غزلیز مخامه موږ ته تیر یادونه پر یاد کړل. دا ډول ناستې زموږ د کلتور او فرهنګ یو خوږه برخه ده.
د حیدرخیل ادبی بهیر لخوا د غزل د رنگین ماخام په پیل کې تر لنډو ویناو وروسته د محفل ډیره برخه د شعرونو اورولو او ترنمونو ته ځانګړې شوې وه. نواب صدیقي ګډونوالو ته خپل شعر داسې وړاندې
کړ. د نخرو مخه ولا کوینم دا د وادو د ماتېدو مخه ولا کوینم په سپینه ورځ کراوتی شي نو بیا ملا تړمه تر نیمو شپو د کېناستو مخه ولا کوینم.
ځوان شاعر اکبر مجرو په دستوره کې ترنم وکړ.
د سولې ارمنجنیو د جنگ څخه غمجنیو د سولې ارمنجنیو د جنگ څخه غمجنیو پر ازیو وطنو کې مهاجر بدر په دریو ترستړې لارو بریو
یو بل تنځوان شاعر نور الله دین گوهر هم شیر واوراو.
د چا ترخه خبره هیڅ کله زغملای نشي مئن زړګی دی دا د هیچا په کیسه کې نه دی. جانانا ته هم د گوهر سره سیالی مکوا دا مندوزای دی دا د هیچا په کیسه کې نه دی.
د غزل پرنګین ماخام کې د نورو شاعرانو د ترنم په خوا کې نظر محمد خوري هم خپل شعر ګډونوالو ته ترنم کړ.
سلګې سلګې ژوندون دې چې تیری گی به لتانا ته چر تاو ز چرتا ز پخلا بشو جانانا.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو ته وګ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا د انیسا اجمل نه لنډ خبرونه اورو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلي د جهاد اعلان کول د ریاست حق دی او هیڅ یو تن د جهاد اعلانولو فتوا نشي ورکولی. پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې وروسته نوموړي وویل چې په ټولنیزه میډیا د فتوا ورکوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د فاټا حسنو مشرانو پارلیماني غړو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې د فاټا اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد به د روانې میاشتې په نهمه نیټه په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي. د خبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدي ویلي دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فیډلی بغیر ټولو سیاسي ګوندونو ژمنه کړې ده چې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو پورې به ورسره ملګري وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د سر تر سره په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. تېره ورځ په پېښور وزیر الله هاوس کې یوې خبرې غونډې ته عمران خان وویل ورته د حکومت هغه 5 کلن پلان منظور نه دی چې له مخې به یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې په مرحله واره توګه سم کولی شي. د خیبر پختونخوا صحت محکمه کې د ډینګي ناروغۍ ضد څانګه وایي د ډینګي طبي له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 50 ته رسېدلی. د بلوچستان په مستون کې د بس او ویګن ترمنځ په ټرافیکي پېښه کې لږ تر لږه 44 کسان مړه شوي دي او 20 زخمیان دي. په کوټه کې د ایډي ادارې مشر علي احمد مشال ریډیو ته ویلي نن د کوټې آی ټي پوهنتون بس پیر غایب سیمه ته روانو چې په لاره کې له ویګن سره وجنګېد. په پاکستان کې پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په جرمکسي ضلع کې د زیارت پرست په شوي برید کې د وژل شوو شمېره 40 ته رسېدلې. د دې برید ذمه واري داعش منلې. نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په شام کې د ادلیب صوبې د بیرته نیولو لپاره عملیاتو اعلان کړی دی. د صبح د داعش تر ولکې لاندې ده او نن د روس په بیلابیلو ښارونو کې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی پلویان د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتلي. رپورټونه وایي د احتجاجونو د پولیس سخت ردعمل هم راپارولی شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. ز فرخنده اسد د خبرونو ویان د انیس اجمل او زمون تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زمون لړخي د خوده پامان او وختونو په خیر.